السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزاده مو دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مهر کړی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې پاړه ریپورتونه، تبصره او شننې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه واوري. اول د خبرونو سرټکی، پاکستان د افغان عالمانو د دې پریکړه لیکر کلي کړي چې وای د افغانانو پاکستان ته د جګړو لپاره تلل جایز نه دي. د خیبر پښتونخوا د باجوړ په سالارزو کې ناسرګند وسلوالو دوه کسان وژلي دي او یوکرین د مارشل لا لاندې انتخاباتو ته قانوني لار په پام کې نیسي. تفصیل، پاکستان وای د افغان عالمانو د هغه پریکړه لیکر کلي کوي چې د افغانانو پاکستان ته د جګړو لپاره تلل جایز نه ګڼي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا په وخت ویل چې دوی د دې هرکلی کوي چې د افغان ټولنې یوې برخې ومنله چې ځمکه د نورو هیوادونو پر ضد کارول کیږي، خو د هغه په خبره دا قسمه ژمنتیاوې مخکې هم شوي دي چې بیا عملي شوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې سلګونو دینی عالمانو په یوه پریکړه لیک کې ویلي چې هیڅ افغان وګړي اجازه نه لري چې افغانستان نه بهر جګړو کې برخه واخلي. په کابل کې سلګونه دینی عالمانو د ډسمبر په 10 په یو پریکړه کې ویل چې هیڅ افغان اجازه نه لري چې افغانستان نه بهر جګړو کې برخه واخلي. د غناستې ته چې د طالبانو حکومت په نوښ جوړ شي او د طالبانو حکومت د سترې محکمې مشر مولوي عبدالحکیم حقانی په ګډون ځینې نور لوړ پوړي طالب چارواکي هم ورغلي. په پریکړه لیک کې چې یو کاپي مشال ریډیو ته رسیدلې راغلي دا چې د شرعي امیر لخوا هیڅ افغان ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې بهر ته د نظامی فعالیت لپاره لاړ شي، نو که څوک له دې سرغړونه کوي دا تګ یې جایز نه دی. قسم په دغه لیک کې دا نه ده په ډاګه شوې چې دا قسم کوم هیواد یا هیوادونو ته د جنگ لپاره ورزي. پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې د ټي ټي پي پر ضد ګامونه واخلي، خو د طالبانو حکومت بیا بیا ټینګار کوي چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. دا خیبر پختونخوا د اورګزو ضلع اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امن په ټینګولو کې رول ولوبوي. د سیمې مشرانو او ځایي اوسیدونکو د اورګزو په غلجو تحصیل کې د ډسمبر په 10 د انتظامی چارواکو لخوا جوړه غونډه کې خپلې غوښتنې د چارواکو مخې ته کېښودلې. دوی په هغه خلاصه کچهري کې چارواکو ته وویل چې په سیمه کې په بیا بیا د امن غوښتلو لپاره احتجاجونه او غونډې کړي دي، خو بیا هم دوی عملي ګامونه نه ویني. یو ځایي مشر ملک صادق وویل چې خپلې غوښتنې تر چارواکو مخکې هم رسولې دي، خو بیا هم مسلې نه دي هوارې شوې. د سیمې یو بل مشر ملک سمت خان وویل چې په سیمه کې د تیرو احتجاجونو وروسته د ځینو ځایي مشرانو او مدني فعالانو خلاف مقدمې جوړې شوې او نمونه د قانون په څلورم جدول کې اچول شوې دي، باید چې د هغوی نمونه وویستل شي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ضلع استازي اورنګزیب خان غونډې ته وویل چې د دوی د ستونزو لپاره همیش غږ پورته کړی او ژمنه وکړه چې د ستونزو د حل کولو لپاره به یې ګامونه پورته کیږي. د خیبر پښتونخوا د باجوړ په سالارزو کې ناسرګند وسلوالو دوه کسان وژلي دي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال ریډیو ته پر علیګلی خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوي دواړه کسان د سالارزو د ملاسید نومي سیمې اوسیدونکي وو. نوموړي ویلي دغه دواړو کسانو په یو عسکري پوستې لپاره په غره اوبه راوړې چې په غرونو کې لادرکه شو او د ډسمبر په 10 مړی وموندل شو. البته پولیس چارواکي دا نه دي ویلي چې دغه کسان کله لادرکه شوي وو. لا هم د پیښې مواری چا نه د منلی. په شمالي وزیرستان کې چارواکي او د سیمې اوسیدونکو وایي هلته وسلوالو یو سرکاري سکول ړنګ کړی دی. د میرعلي پولیسو کنټرول روم یو چارواکي چې له رسنو سره د خبرو کولو اجازه نه لرلو د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د ډسمبر 10 او 11 ترمنځ د شپې په وخت نا سرګند وسلوالو د میرعلي په خوشحالي سیمه کې دغه سرکاري های سکول په بارودي موادو سره ړنګولې دي. دغه راز د دغه سیمې اوسیدونکو عادل داوړم دغه خبره مشال ریډیو ته تایید کړې. لا هم کوم سوالی ډلې د حملې ذمہواری نه ده منلې. او یوکرین د مارشل لا لاندې انتخاباتو ته قانوني لار په پام کې نیسي. د یوکرین ولسمشر ولادمیر زیلنسکی وایي چې هغه د یوکرین د پارلمان لغړو سره د انتخاباتو د ترسره کولو د امکان په اړه مهم بحث وکړ. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په یوکرین فشار راوړي چې انتخابات وکړي. زیلنسکی د ډسمبر په 10 د شپې په یو ویډیوي پیغام کې یوکرینیانو ته په وینا کې ویل چې د انتخاباتو لپاره د کیف د متحدینو او په ځانګړې توګه د واشنگټن څخه د قوي امنیتي تضمینونو ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه چې واشنگتن د مارشل لا لاندې انتخاباتو په اړه دا ډول خبرې کوي، نو باید دوی هم د هرې پوښتنې او هر شک لپاره قانوني او سم جوابونه چمتو کړي. نوموړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وړاندیز په جواب کې دغه څرګندونې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ ویلي وو داسې ښکاري چې کیف جګړه د انتخاباتو نه کولو لپاره د بانې په توګه کاروي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې به دغه رپورټونو تفصیل واوري. پاکستان وایي د افغان عالمانو د هغه پریکړه لیک هرکلی کوي چې څوک دې له هیواده پاکستان ته د جګړو لپاره نه ځي. د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې پخوانی مشر جنرل فیض حمید ته پوځي عدالت سزا اورولې ده. د قانوني چارو یو پوه دې ته په کوم سترګه ګوري؟
فیض حمید اریسٹ کیدل، ڈیٹین کیدل، پاغه بار ٹرائل، دا کورٹ مارشل، زما پر نظر لگدا معمولی خبر نه دا. ما خپل خیال داري د دې اثرات په ډیر جوړي د پاکستان په سیاست باندې په دې حالات باندې.
د مومندو د خوایزو سیمه اوسیدونکو د نوو سکولونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
زمون خراب بچي اوس چېږي وخی او چې مون تعلیم، مون قلم، مون کتاب، په علاقه کې ته امن راولي، کتاب باور کې، قلم باور کې، استاد باور کې، سکول باور کې.
د مردان تخبای په مزدور آباد کلی کې اوسیدونکو ته د سکلو پاکو بوستون زده
اوس د سي دوران را لې چې پاغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ په دې کې موږ د سي مرګري دي چې د الله درزاد لپاره موږ له ټین کیمرا ولي خدا ز موږ مستقبل نه دی. مستقبل ز موږ هغه دی چې مستقبل کار وشي.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان له افغانستان نه په هغه واد کې د وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه کړې. خو د افغانستان دلی عالمانو هم د یوې رسمي اعلامیې په خبرولو سره د افغانستان نه بهر وسلوال فعالیتونه کول ناجایز بللې دي. شنون کې وای په افغانستان د تورونو لګولو سره د وسلوالو فعالیتونو مخه نیول ګران دي او په پاکستان کې د نن هم د وسلوالو تګ راتګ کیږي، نو ځکه د پاکستان لخپله هم د دې پر ضد عملیات. نور تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې اورو.
د افغانستان دینی عالمانو د هیواد د حدودو نه بهر د عسکري کاروایانو په ضد یو اعلامیه جاری کړی ده چې پکې ویل شوی چې هیڅ یو افغان له هیواد بهر په عسکري او وسلوالو فعالیتونو کې د ګډون اجازه نه لري. دا اعلامیه په کابل پوهنتون کې د دسمبر په 10مه د وسلګونو دینی عالمانو د یوې غونډې وروسته خبره شوې ده چې پکې لیکل شوی چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده هیڅ یو افغان ته اجازه نه ده ورکړي چې بهر ته د نظامی فعالیتونو لپاره لاړ شي او کڅوک لدی سرغړونه وکړي نو د هیواد د حدودو نه بهر تک به جایز نه وي. په پریکړلیک کې د طالبانو د حکومت نه د غوښتنه هم شوی چې بهر ته د جګړو لپاره د تلونکو کسانو مخه دی ونیسي. په پیښور کې د خبريال او شینون کې شمیم شاهد نمید د افغانستان د دینی عالمانو د دې تازه اعلامیه په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
پاکستان کې دنه د میډیټنس تک را تک کومشته میډیټنس موجود یمشته په کار دادا چې د خپل داخله سکیورټی نظام بهتر کی، استخباراتي نظام صحیح کی، کدی په خپل مخلص یو د ترګری خطول غواړي د دې په کار دادی چې خپل دن نو ګوري چې دا کم کم ځای کی لو زیاده ورتوي کنه سوری دی هغه بن کی چې کده سوری دی بن کړل خبر افغانستان د طرفه وګوره په خوا مغي ووي چې موږ خپل زوګه چاته نه پریدو. پرونی د پاکستان په مطالبه باندې پټوم ورکړه او جرګوا غونډه او په کې پټوم ورکړه چې پاکستان خلاف د افغانستان زمکه باندې استعمالیږي او پاکستان کې څوک تر هغيري کوي د غیر اسلامي ده.
یاد دی وی چې د دې وړاندې پاکستان په بیا بیا د افغانستان د طالبانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغه وسلوالو په ضد دي کاروایی وکړي چې د افغانستان په پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت په بیا بیا خپل دریځ تکرار کړي چې هیڅ یو چاته د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد کاریدو ته نه پریږدي او د تحریک طالبان پاکستان مسله د پاکستان خپل داخلي مسله ده.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریډیو ته وګي د پاکستان د پوز استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید ته پوزي عدالت سزا ورولې ده او هغه په 14 کاله بند محکوم کړی دی. په نوموړي په سیاسي فعالیتونو کې د ښکېلتیا، د فساد، د سرکاري رازونو افشا کولو او د پوز له قانون نه د سرغړونې تورونه لګیدلی وو. په پوزي عدالت کې د مقدمه په وخت فیض حمید دغه تورونه رد کړي وو. د پوز د عامه اړیکو څانګې د ډسمبر په 11 په بیان کې ویل چې په فیض حمید تورونا ثابت شو او پوزی عدالت په سزا محکوم کړ. د پاکستان پوز فیض حمید د 2024 کال د اگست په 12 نیولې. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په ریپورت کې اورو.
د پاکستان یو پوزی عدالت د پوز د استخباراتي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید ته 14 کاله د بند سزا اورولې ده. د پوز د عامه اړیکو څانګې یعنی ISPR په یو بیان کې ویلي دي چې په فیض حمید څلور تورونه لګیدلی وو. په هغه په سیاست کې د ککړتیا، د خپل چوکۍ نه ناوړه استفاده کولو، د سرکاري رازونو افشا کولو او خلکو ته د تاوان تورونه لګول شوی وو. د هغه په ضد مقدمه 15 میاشتې وچلې ده. فیض حمید د مقدمې په مهال دغه تورونه رد کړي وو. ISPR وایي چې په هغه تورونه ثابت شول او پوځي عدالت هغه ته سزا واوروله.
فیض حمید د پنجاب ایالت د چکوال په سیمه کې زیږیدلې او په کال 1988 کې د پاکستان په پوځي اکیډمۍ کې شامل شو. هغه د کمانډ او سټاف کالج څخه د فارغیدو نه پس د پاکستان د پوځ په بلوچ رجمنټ کې افسر شو. هغه د اپریل 2019 څخه تر جون 2019 پورې د رولپنډۍ په GHQ کې د ایډیوجیټنټ جنرل په توګه دنده ترسره کړې. له دې وړاندې فیض حمید د جنوري 2018 څخه تر اپریل 2019 پورې د پوز د استخباراتي ادارې ISI د استخباراتو زد څانګې یعنی DGC د مشر په توګه دنده ترسره کړې. هغه د جون 2015 څخه تر جنوري 2019 پورې په پاونوکل کینټ کې د پیاده ځواکونو عمومي قومندان یعنی GOC پاتې شوی او د جون 2019 څخه تر 26 اکتوبر 2018 پورې د ISI هغه تخپل تقاعد پورې په پېښور او بهاولپور کې د کور کمانډر په توګه هم دنده ترسره کړې. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مباشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د پوځي قانون نه سرغړونې په وجه فوجانو ته سزا ورکول د معمول خبره ده، خو په دې قضیه کې نوې خبره دا ده چې په دومره لویه چوکۍ کارکونکي افسر سزا شو.
فیض حمید اریسټ کېدل، ډیټین کېدل، پاغه باندې ټرایل، دغه کورټ مارشل، زما په نظر لګدا معمولی خبره نه ده. پاکستان چې بدمرغه ده، یو سکیورټی سټیټ دی، نو سکیورټی سټیټ کې سکیورټی اسټابلیشمنت چې کومینو دا بیا پاورفلی د ماروزی حالاتو په نتیجه کې، د چاپیر چل په حالاتو په نتیجه کې، بیا اندرونی حالات داسې دي. نو د فیض حمید کیس چې کوم دی، دا پړومبنی ځل په پاکستان کې کیسونه هم چلېدلي ډېر په فوجانو، دا پړومبنی ځل چې لکه د پاکستان په سیاست کې د مداخلت په حواله پر دونه غټ لیول باندې او پاغه باندې چې کوم دا چارجز دي، لیگیشن دی، نو زما خپل خیال داري د دې اثرات په ډیر جوړي د پاکستان په سیاست باندې په دې حالاتو باندې.
فیض حمید د کال 2023 په سپتمبر کې یوازې یو میاشت وروسته له هغې کابل ته سفر وکړو چې افغان طالبانو د دغه هیواد واک په لاس کې واخیست. هغه هلته د امریکا له وتلو وروسته د بدلونونو په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د دنیا ټی وی د دفاعي چارو رپورټر محمد عمران مشال رډیو ته وویل چې دا بالکل غلطه خبره ده چې د لیفټیننټ جنرل د چوکۍ افسر ته په لومړي ځل سزا ورکړل شوه. هغه وویل چې تر دې وړاندې هم په دې چوکۍ پاتې شوو کسانو ته سزاګانې ورکړل شوې دي. البته دا لومړی ځل چې د ISI پخوانی مشر ته سزا ورکړل شوه. فیض حمید د کال 2023 د اگست په 12 نیټه د پاکستانی پوز د یو بیان لمخې د فساد او پوزي قانون نه سرغړونې په تور نیول شوی وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په پی خبر کې مشتو افغان کډوالو غوښتنه کړې چې په ژمي کې د افغان کډوالو افغانستان ته د لیږدولو لړۍ ودرول شي. دی ویل چې یخنی ختم شي نو د نوي کال د مارچ د میاشتې نه به په خپل افغانستان ته د تګ تیاری وکړي. د سند او پنجاب وروسته په خیبر پښتونخوا کې مشتو افغان کډوالو د کیمپونو تړل پیل شوی دي او دوی ته د پاکستان وفاقي حکومت امر کړی چې افغانستان ته د ستنې شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت په بیا ویلي چې افغان کډوال به څوک له دغه صوبې نه په زور نه شړي او خپل خوخه ته د پریښودل شي. خو د پاکستان وفاقي حکومت چارواکو ویلي چې سخت کال د اگست 1 نه پس یې په پاکستان کې د افغان کډوالو هر ډول کارډونو حیثیت ختم کړی او چې چا سره پاسپورت او ویزه نه وي نو هغه به غیر ملکی وګړي ګڼل کیږي. تفصیل لاسي مینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری په رپورت کې اورو.
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وویل چې په کار دی په دې ساړه ژمي کې له خیبر پښتونخوا څخه افغان کډوال ونه وستل شي او د نوي کال 2026 مارچ میاشتې پورې دې مهلت ورکړل شي.
تاسو خینه چې په افغانستان کې ډیره سخت یخنی ده، پنجاب، سین، بلوچستان کې د مهاجرمن ډیره سخت ورځ راغلی او اوس پاتې شو خیبر پختونخوا، سوابی کیمپونه، هری پور، درگی ملکن، زنگل کیم، جلالا، د خزانه کیم، بڑبیر خو ډیر کیمپونه باندې اوس د حکومت له طرفه بجلیم کاټ شوی ده او بم کاټ شوی بندې شوی دي. دا د انساني همدردی اصول نه دي. خو دا دغه وخت کې چې دی په افغانستان کې ډیر سخت یخنی ده چې نه خښته لګېږي، نه آبادی کېږي او نه په یو تمبو کې وخت تېرېږي. درې میاشتې نه بعد نو خلک بیا ټول تلی شي.
احد الله په پیښور کې مزدوري کوي او دی وایي چې دوی سره افغانستان ته د کارډې وړو پیسې هم نشته او نه هلته سنور اسباب لري او که په زوره وشړل شي نو ډېر مشکل سره به مخ شي.
همدلته پیدا شوی و، پلار نیکم وخت دلته تېر کړی دی، هلته خو زمونږ هېڅ نشته. نن تللی مونږ خپل ملک هم بیخي کتلی نه، همدلته یو د چا چې وس کېده کرای مرې هغوی تللی دي او پلارې خو ډېرې پیسې نیسي او یا 30,000 روپۍ نیسي، نو مونږ رقم وکړو 30,000 روپۍ بس چې حکومت مونږ ته کرایه راکړي، هلته مونږ ته خپل کور راکړي، زمکې راکړي، کاروبار راکړي، مونږ خپله ځو بیا. چلته کاروبار هم نه وي، کرایه مونږ سره نه وي، هلته هم څه شوي نه، نو مونږ څنګه لاړ شو هلته چرته وځو؟
د پاکستان وفاقي حکومت د سند، پنجاب، گلگت، بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر وروسته په خیبر پختونخوا کې هم د افغان کډوالو کیمپونه تړل پیل کړي دي او دوی ته امر کړی چې خپل هیواد ته دې ستانه شي. د پاکستان وفاقي حکومت 2023 کال راهیسې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو منصوبې لاندې د افغان کډوالو وستو لړۍ هم پیل کړی ده. لومړی پاکستان نه بې اسناد افغان کډوالو وستل، بیا د اے سی سی په نوم کارډونو لرونکو افغان کډوالو ته له دې ملکه د وتو امر وکړ او سږ کال 2025 د اګست 15 نیټه د پی او آر کارډونو حیثیت هم ختم کړ او په دې کارډونو میشتو افغان کډوالو ته هم وویل چې له دې ملکه دې ووځي. یو اندازې مطابق سږ کال 2025 د سپتمبر لومړۍ نیټې نه تر ډسمبر 10 نیټې پورې څه باندې 1,00,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په بیا بیا ویلي چې افغان کډوال به څوک نه زوروي، دوی د خپلې خوښې ته پرېښودل شي او په زوره به نه وستل کیږي. د پاکستان د سرکاري ادارو د وینا مطابق په دې ملک په اے سی سی کارډونو باندې خواوشه 800,000 افغان کډوال دیرو او ورسره په پی وار کارډونو باندې 14,00,000 او یا هم 14,00,000 پورې افغان کډوالو ژوند کاوه او دې سره بې اسناد افغان کډوال هم پکې په زرګونه شمېره کې موجود دي. د حکومتي چارواکو په وینا دا مهال د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او چې چا سره پاسپورت او ویزه نه وي نو هغوی په پاکستان کې غیر ملکی وګړي تصور کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د چین د انرژي یوې کمپنۍ په پاکستان کې د لوی کچې د شمسي شیشو یا سولر پینلونو جوړولو او په اربونو ډالرو سرمایه کاری کې لیوالتیا ښودلې ده. د انرژي ټیکنالوژي هغه کمپنۍ وایي چې دا بنې یوازې د پاکستان د شمسي شیشو کورني ضرورتونه پوره کړي، بلکې د صادراتي بازارونو ضرورتونه به هم پوره کړل شي. د نهې په ورځ په اسلام آباد کې شوې یو غونډه کې د دواړو هیوادونو چارواکو ګډون وکړ دا چې آیا دا به د پاکستان په اقتصاد او په هیواد کې د عمولس شون باندې سمثبت اثر ولري او که څنګه. تفصیل له خبره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
یا چینی پلاوی د چین پاکستان سوداګریز یا چانا بزنس فورم استادو سره یوځای وو او دوی سرخار اسلام آباد کې د سرمایه کاری وفاقي وزیر قیصر احمد شیخ سره ولیدل. پلاوی په پاکستان کې په شمسی انرژي او نورو ټکنالوژي کې د اربونو ډالرو سرمایه کاری اراده سرګند کړه. وفاقي وزیر د چین لخوا په دې سرمایه کاری کولو باندې د خوشحالۍ سرګندونه وکړه او ورته ویل چې پاکستان ورته تیار دی چې د نورو اسانتیاو سربیره ورته د یادې منصوبې لپاره 6000 اکر ځمکه هم چمتو کړي. دا چې چین لخوا پاکستان کې د شمسی شیشو لپاره سند لګول سمر به ګټور وي، په خصوصي توګه پاکستان کمزور اقتصاد لپاره، ځکه چې چارواکي وایي چې نه به یوازې د هیواد دننه ضرورت دا پوره کړي بلکې بهر ملکونو ته به هم دغه شمسی شیشی یا پینلې لګول کیږي. نو پیښور پوهنتون کې د اقتصادیاتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي چې دا یو غوره ګام دی، نه یوازې د ملکی معیشت لپاره بلکه د ملک دنه روزګارونو لپاره هم.
که تاسو 1300 کالونه وګورئ چې یره مونږه نور ملکونه نه امپورت کړی دي او مونږ سمره فارن ایکسچینج چې د هغه پاکستان ته ډیر زیات ضرورت دی، نو هغه په دې پینلز په امپورت کولو باندې هغه مونږه خرچ کړی دي. دا پلانټ کول کې نو د سره خو به دا شي چې د پاکستان ضرورت پوره کوي، د دې مطلب دا شو چې کم پیسې مونږه د فارن ایکسچینج په شکل کې یا د ډالرز په شکل کې هغه مونږه د پینلز په امپورت کولو باندې زمونږ د ملک نه بهر چې نو نه صرف د اغه سیوینګز به شي بلکې چې بیا مونږ ایکسپورت شروع کو نو دا به یو سورس اف فارن ایکسچینج ارننګ هم د پاکستان د پاره شي.
دا چې پاکستان کې شمسی شیشو یا سولر پینل روزګار کوونکي چې د بهر ملکونو نه دغه شیشه راغواړي د چین لخوا دلته سنت لګولو ګام ته سرنګوري. نو خیبر پښتونخوا کې د سولر پینلو کاروبار کوونکي ذاکر خان بټنی وای
وړ ایشو دار چې ټیم کې په زمونږه کړي انډستری چې کم سایز دی نو هغه دومره نه چې څومره ته مونږه ګورو کنه، نو اوور ال مارکیټ ډیر زیات په یورپ کې په پاکستان جرمنی په دې علاقو کې ټولو کې ګډوډ دی. نو حالات داسې چې مطلب چې دې کې ایز ا مینوفیکچر راتلل پاکستان کې ډیره مشکله وي. چاینیز چې کله پاکستان ته راځي نو د دې زیات تر ټارګټ پلیس چې کومي لاهور دی ځکه هغه سکیورټی لحاظ سره محفوظ دی. کوئی شوده پاکستان مارکیټ کې دومره سکوپ نشته که ته د میډل ایسټ مارکیټ یا نورث امریکا پورې دا ایریاز ټول چک کین دومره سکوپ نشته په انډستری کې چې دې لپاره ته دومره غټه فیکټری دومره غټ انویسټمنټو کې. زمانه خیال مطابق چې کوم دی چاینیز که پاکستان کې مینوفیکچرنګ کوي نو سر لیمیټډ کسان انټرسټډ دی لګیا دی یی کار کوي خپل ستا باندې کلار سکیل باندې کول چې کوم دی نو فیزیبل نه دی.
د معاشات ماهر پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي چې ځای خلکو ته به هرومرو ډیره ګټه وي.
دا فائدہ چې دینه دا به مونږ ته دوه طرفه نه را رسی. که تاسو وګورئ چې سولر نن سبا ډیر ټرند دی او خلک چې کوم دی نو هغه وګورئ تاسو کاغه په کلیوال والا کو کې دی او که په خاریا لا کو کې دی او هر چا په کور باندې لګولې د خپل وس مطابق. او وجه دا ده چې یو خو بجلی ډیره ګرانه ده، د بجلی د بلونو نه خلک تنگ دي، دویم چې دینو د لوډ شیډینګ د وجه نه خلک تنگ دي. یو ارزانه او اسانه دغه چې کم دی دغه سبسټیټیوټ دا نو خلک پریفر کوي چې ولګي.
دا د منره چې چین سرخار بیجنګ کې 13 سپتمبر کې د دوه هیوادونو ترمنځ د 8.5 ارب ډالرو شریکې سرمایه کاری لوزنامې هم شوې وي. د سې شمې پورس شوې د چینی پلاوی سره غونډه کې د پاکستان د سرمایه کاری وفاقي وزیر قیصر احمد شیخ ټینګار وکړ چې پاکستان د چین لپاره یو ستراتیژیک ملګری پاتې دی او پاکستان د چین لخوا د لوړ کیفیت گرین ټکنالوژي دلته هرکلی کوي چې دلته به روزګارونه هم پیدا کړي او دوامدار اقتصادي ودې ته به پرمختګ وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
د مومند د دوی زې سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د سکولونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی زې په تیرو وختونو کې د ترګرۍ لامل ډېر اغیزمن شي او پکې د سرکاري او غیر سرکاري سہولتونو کمی وي دي. خدا محل په سیمه کې امن ټینګ شوی دی او د ماربلو په شمول پکې ځینی معدنیات هم وستل کیږي. د سیمې اوسیدونکو غواړي د دوی د پرمختګ لپاره د هلته نوي سکولونه جوړ کړل شي. د دغه سیمې آبادی تر سلويخ سره پورې د حکومت میډل او های سکول پکې نشته. حکومتي چارواکي چې راتلونکي مالی کال کې به هلته کوم میډل او های سکول هم منصوبه کې شامل کړل شي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شاه نواز سرگزی په ریپورت کې اورو.
د مومندو په دویزو کې د هلکانو دوا او د جنکو یو فعال پرایمری سکول خوشته ولې تر دغه علاوه پکې هیڅ میډل او های سکول نشته. د ویزی د پندلې تحصیل برخه ده چې د مومندو په منځنۍ زمکه آباد او غواړي چې دغه لته د پرایمری ترڅنګ د اتم او د لسم پورې سکولونه هم جوړ شي. ارشد بختیار د دویزو وسیدونکو او سیاسي کارکونکو دی او هغه وای د دوی په سیمه کې ولسی آبادی د ډیر شوزرو زیاته ده.
30 کیلومتر مزل کوي یو کړي نه د سکولونو پوزیشن ده چې پرایمری لیول باندې چې کم ټیچران نشته که ایم نو غدا چی ای چې بس کاپتا کې دوه ورځې رازا او درې ورځې په چوټه ځکه چې فاصله هم لږه زیاته ده. د ټیچرانو تګ را تګ د آبادی چې کم ده هغه 40,000 پلس ده. د علاقه چې کم ده داسې وخت کې د دهشتګردۍ او د بدامنۍ په نوم باندې ډېر زیاته مخ ته شوی و خو دلې شوی و. زمونږ خر بچي اوس چې وخی و چې مونږ تعلیم من قلم من کتاب نو مطلب دا دی چې علاقه کې ته امن راولي کتاب به ورکه قلم به ورکه استاد به ورکه سکول به ورکه
همبر تحصیل د ویزو سره لګیدل نږدې سیمه ده. هغه ته هم د تعلیمي ادارو کمې ده خو دغه سیمه یو مدني فعال مقصود منخیل څو ورځې وړاندې په د ویزو کې د تعلیمي ادارو د نشوالي ضد د زده کوونکو په شمول احتجاج هم کړو.
خود اوس ساته پوری دوی تنه میډل شتا نه های شتا نو منچ تیر روز کم احتجاج وک پیدل مارچ موکا دی دوی لم غختنی دا وکړي چې مهرباني دا وکړي دوی ته دی درې میډل د دوه های او یو های سیکنډری سکول دی ته جوړ کشي او د جنکو يم د پنځو سکولونو مطالبه وکړه چې بده کې 70% کسان چې کم دی دا تعلیم حاصلول غواړي
دا چې په دویزو کې لویس سکولونه جوړ شي او تر کومه به ممکن وي. همدغه پوښتنه مو چې د تعلیم محکمې محمد د چارواکو سره شریک کړه نه هغوی خو د میډیا سره د خبرو اجازت نه لرلول به توی ویل. نوی سکولونه صوبای حکومت دوی ته ورکوي او هر کله کې میډل او های سکولونه دغه سیمه ته منظور کړل دوی به ارومرو هغه ته جوړ کړي. نو له دغه وروسته مشهد رډیو د محمد د پاره د صوبای حکومت ګمارل شوی او د ترقیاتی کارونو ضلع چیرمن او د سیملې غړي محبوب شیر محمد نه همدغه پوښتنه وکړه.
ماډیو سیب سم ناس مشوره مې سکړې دا هغه پدی ټینه ور کې دار روان چې کوم دغه دی پدی کې به موږ ته میډل سکولم شروع کو او کې دی شي های سکولم ورته شروع کو نو کپ دغه سکولونو کې او کپ نور رینټډ بلډینګ کې بس ان شاء الله دا به ورته شروع کو چې د ماشومان تعلیم چې کوم دی ضایع نشي ځکه چې ماشومان دلته اکثر خلک غریبانان دي چې کله پرایمری تعلیم وکړي نه به وس نه کېږي چې نور زینو تلاړ شي.
په موندو کې شاو خو ټولو تاثیرونه کې های سکول نشته خو تر ټولو کم سکول نه پکې په امبار خوایزو او بایزو کې دي ولی په دویزو کې بیا دغه غنی آبادی د پاره هیڅ دغه شان سکول نشته. شنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو ضد د تشدد مخنیوي 14 ورځنی کمپین د ډسمبر په 10مه سرته ورسېدو. روان کال دا کمپین د ښځو پر ضد آنلاین ځوروبنې مخنیوي سرلیک لاندې ترسره شو. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزین وای په پاکستان کې د دا قسمه ځوروونو مخنیوي قانون شته دی خو له بده مرغه اکثره ښځې له دې قوانینو ناخبره دي. دوی دا هم وایي چې کومې ښځې له آنلاین ځوروونو سره مخ کیږي په کار ده د کورنۍ غړي ورسره ودرېږي. هم په دې موضوع د ډسمبر په 10مه په سوات کې یو ورکشاپ شوی دی چې تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په سیدو شریف کې د ځای خزو حقوقو اتحادیه ای واجی الاینس او د اورت فاونډیشن لخوا د سیمې په لسګونو خزو ته د محفوظ انټرنیټ او موبایل استعمال پاړه په هانو وینا کې ویل چې موجوده وخت کې خزې او په خصوصي توګه ځکهونکې جنکې د انټرنیټ او ډیجیټل نړۍ نه بلې ده نشي. بعض خلک په دغه طریقه ناجایزه پیدې هم اخلي چې ترې ناپوه استعمال کوونکي متاثر کیږي چې پکې ګڼ شمېر خزې هم شامل دي. سیمینار کې شریکې د سوات ابرا خان رستا مشال ریډیو ته د موضوع باړه ویل.
نن سبا دا مسله ده چې زمونږ جنکۍ خاص کر ینګ جنکۍ شو ټینیجر شو دی ټول موبایل یوز کوي خو دی خپل پریونشن او تحفظ باره کې اس خبر نه دي. زه دی ته هم چې لکه تاسو سناپ چیټ یوز کوي کتا تاسو واتس اپ یوز کوي هر څه اپ خپل یو طریقه کاری اغه شانت تاسو سناپ چیټ دی تاسو خپل لوکیشن تحفظ کوي تاسو خپل پرایوسی تحفظ کوي تاسو خپل د پاسورډ خیال وسی هر څه انسان ما اپډیټ کوي خپل پرایوسی چې څومره تاسو خپل پخپل پریونشن کوي امر تاسو لا به فائدې.
سیمینار کې شریکې ځایی مدني پاله او وکیل سمرین حکیم وای چې دوی ته ګڼ شمېر داسې د ښځو کیسونه ورزي چې پکې د ناپوهۍ له وجې باز خلک د ښځو عکسونه ویډیوګانې ترلاسه کړي او بیا یې زوروي او بیا داسې هم شوي چې د موبایل باز غلطیانو له وجې د ډېرو ښځو د بینک اکاونټونو نه پیسې هم پټګۍ وستې شوي، ځکه ضروری ده چې ښځو ته دا رنګه پوهه راوستل شي.
سیکیورټي زنانو لپاره ډېر اهمیت په دې باندې لري چې زنانه ډیجیټل دور ته راننه شوي دي، پاغې باندې دي کاروبار کوي، ماشومانې جنکۍ خپل تعلیم د پاره انٹرنیٹ یوز کئی، فیس بک یوز کئی، نور ہوم ایپس یوز کئی، نو اغی پدی وانی بلیک میل کی گی دا اغی دا پارا دا پدی وانی ڈیرا ضروری ہے چسو کی ہراس نہ کی بلیک میل نہ کی، فار ایگزامپل سو کی بلیک میل کی آئی ہراس کی نو سنگ باغی بیا د خپل ځان تحفظ ساتی.
دا سیمینار قربانا دا عورت فاؤنڈیشن مشرے سایما منی رستا پا دا اڑا مشال رتویل چودی دا سوات بشمول بیلا بیل سمک کی خزوتا دا موبائل او انٹرنیٹ استعمال پاڑا دا رنگا روزانہ پدی ہوم ورکوی چی خزے دا ڈیجیٹل نرینا بیلی نشی او محفوظ طریقے سره ټیکنالوژي استعمال کړي.
شپال د سروزي چې دی د کال دا غي تھیم هم دغه دی چې ډیجیټل وایلنس خلاف مونږ ټول څنګه جهاد وکړو، ولې چې دا ډیجیټل وایلنس دی چې دا غي د وجه مونږ د خپل جنې کې خپل ماشومان چې دی د دې ته نه پرې دونه ته به انټرنیټ ته نه زی دا د دې د وجه دا غوړ پاکستان کې او پورې دنیا کې دا ګیپ ډیر زیات شو، نو دا کومولو د پاره ډیر زیات ضروری ده چې مونږ دا جنکو کې دا پوهه راولو چې موبایل استعمال کا، انټرنیټ استعمال کا، خزان به څنګه محفوظ ساتي په دې خبره.
یو ورځنی ډیجیټل سکیورټی تربیتی سیمینار کې تر 500 زیاتو بیلابیلو شعبو سره تعلق لرونکو ښځو ته محفوظ طریقې سره موبایل استعمال، ورسره د ټولنیزو رسانو استعمال او بیا د ډیجیټل اکاونټونو محفوظ ساتلو پاسورډ طریقې وښودل شوې. سیمینار کې دا هم وښودل شو کچري یو ښځه په سوشل میډیا یا موبایل زورول کیږي، هغه به قانوني مرسته چرتنه او سرنګا ترلاسه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو
د امریکا یو بینک په پاکستان کې د سرو زر او مسو یا اوسپنې د یو لوی کان د کیندلو پروژې ته تر یو ارب ډالر زیاته قرضې د ورکولو ژمنه کړې ده. د پاکستان اقتصاد پوهانو او په پاکستان کې د امریکا سفارت د دغه پریکړې هرکلی کړې دي او دای د دواړو ملکونو لپاره ګټور ګام بللی دی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورټ کې اورو.
د امریکا د صادراتو او وارداتو بینک یعنی اگزیم د پاکستان په بلوچستان کې د سرو زرو او مسو لوی کان ریکوډک پروژې ته 15.1 بلیون ډالر پور ورکوي. د اگزیم بینک مشر جان جوانوویک فاینانشل ټایم رسپانه ته په یو مرکه کې ویلي دي چې په بلوچستان کې د کان کیندنې پروژې ته پور ورکول د امریکا او اتحادیانو د مهمو منرالونو، اټومي انرژۍ او طبیعي ګازونو د اکملتي زنځیرونو د پیاوړتیا لپاره د 100 بلیون ډالرو پانګونې د لوی پلان برخه ده. هغه ویلي دي چې د تړونونو په لومړۍ برخه کې به په پاکستان، مصر او اروپا کې پروژې شاملې وي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد د اگزیم بینک د مرستې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د معدنیاتو زیرمې لري خو هغه په کار راوستلو دپاره او د قانونو د کیندلو دپاره پیسې نه لري. که د ریکوډک پروژه کامیابه شي نو پاکستان خپل قرضونه هم ادا کولی شي.
دا یو غټ قدم دی. امریکا هم ډېر لوی چینج لګیا دی راولي کنه، هغوی هم د یورپ نه ما خپله خیالی چې د چاینا طرف ته شفت کېږي لګیا دی په دغه باندې کار کېږي، او دا شانتې د انډیا د سایډ نه او د دغه لابي چې کومه ده رشیا او اسرائیل هم دی هغه پاکستان لګیا دی پریپر کوي، شاید دی کې د چاینا دغه هم دی په دغه دغه کې چې وته وګوره بیک ګراوند کې، نو دا خو یو احسن قدم دی او مونږ ته د دې فائده ده او مونږ امید لرو چې دا کوم کار د پاره راغلو پاغه کې ولګي او دا پروژه کامیاب شي.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت شارج د افیر نیتالی بیکر د سفارت پر رسمي پاڼه په ایکس یعنی په خوانی ټویټر د دې پرمختګ په اړه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې اگزیم بینک په پراتلونکو کلونو کې د لوړ کیفیت لرونکو امریکایي تجهیزاتو او خدماتو کې چې د ریکوډک کان جوړولو او چلولو لپاره اړین دي تر 200 بلیون ډالرو پورې راوړي. along with creating an estimated 6000 د دې سره په امریکا کې د اټکل تر مخه 6000 او د پاکستان په بلوچستان کې 9000 کسانو ته کار پیدا شي. ریکوډک د قانونو د پروژو لپاره د یوې نمونې حیثیت لري. دا به د امریکا صادرونکو او د هغوی پاکستانی سیالانو ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار پیدا کولو او سوکالۍ راوستلو د لارې ګټه ورسوي. د امریکا ولسمشر ټرمپ داسې تړونونه د ډیپلوماسۍ مرکزی برخه جوړه کړې ده. موږ د امریکایي شرکتونو او د هغوی د پاکستانی سیالانو ترمنځ د مهمو قانونو او معدنونو په سیکټر کې نورو تړونونو ته سترګې پلاریو.
critical minerals and mining sector.
په اسلام آباد کې د ډان رسپانه د اقتصادي چارو خبريال خالق کیانی مشال ریډیو ته وویل چې ایگزیم بینک پر ریکورډیک کې د پیسو لګولو ژمنه سومیشته وړاندې کړې و، خو په امریکا کې د بودیجې نه منظورې دوله وجه اعلان نه وکړې. هغه وویل چې په پاکستان کې د چین شرکتونه هم په قانونو او معدنیاتو کې کار کوي، خو د چین شرکتونه دولتي دي. اوس د امریکا او پاکستان ترمنځ نوي تړونونه شوي دي او داسې ښکاري چې امریکا د مهمو منرالونو په مقابله کې هم لومړیتوب غواړي.
یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے بھی اور اس پروجیکٹ کے لیے.
دا ڈیر لوی پرمختګ دے دا پاکستان دا پرہم او دا خغه پروژه دا پرہم دا دیم رست سره بدا سروزرو او مسو دا لوی زرمه پکار را وستل شي. پدې کې بد ونیم درې کله لګی چې ګټه پیل کړی. دا هغه دا پر بنور پنګونه هم پکار وی. دا امریکا دا ایگزیم بینک تغه مرسته دا پاکستان په ګټه خو ظاهر ده چې دا خود امریکایي پنګونکو دا پرہم یو خزیره دی. زما په خیال دا امریکا حکومت هم پدې کې ډیره دلچسپی لري. دا خلومړی ګام دی. هغه به هڅه کوي چې مهم منرالونو او قیمتي معدنیاتو ته لاسرسی ولري. ریکورډیک د بلوچستان په چاغي ولسوالۍ کې د نړۍ د سرو زرو او مسو پنځم لوی کان ګڼل کیږي. په دغه پروژه د بریک ماینینګ په نوم یو نړیوال شرکت کار کوي. په دې پروژه کې 50% پانګونه د بریک ماینینګ ده، 25% پانګونه د پاکستان د وفاقي حکومت او 25% د بلوچستان د ایالتي حکومت ته. د ایران او افغانستان سره نږدې په دې کان کې د اټکل تر مخه په بلیونونو ټنه د سرو زرو او مسو زیرمې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبی وزیرستان د زینو سیمو اوسیدونکو وای د غړو سړکونو بندیدو لوجې جون تریخ شوې دي. ځای اوسیدونکو وای ل اعظم ورسک څخه واڼه تتلی غنی لارې د پوز لخوا بندې دي. د دوی په وینا هر ورځ په ساتونو وخت روي چې و نږدې ځای ته ورسیږي. دوی غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو ژوند نه په تکلیف وي. ځای چارواکي وای چې پوز د امنیت لپاره لارې تړلې دي او کوشش کوي چې له قومي مشرانو او امنیتی ادارو سره د خبرو لاله دا مسله حل کړي. اشتیاق مسید اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې چارواکیو یې د ضلع ګڼ شمېر سړک د خلکې تګ روتګ د پوره تاړلې دي، چې په واجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس چې د اعظم ورسک سیمې یو مشر کامران وزیر ویایي
تقریباً
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د خلکې تګ روتګ د پوره د سړک خلاصول غوښتنې په برعکس د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کې وویل
کالج باندې خودکش حمله وشوله او د دغه وجه باندې اغلیارې بند شوې دي. په لور وزیرستان کې په دې کېډر کالج سره د کورونای سره د اغلیار باندې او په ځام سره د چکیم بری نه حق کې کې چې د آرمی کې کوم نه نیولې د غیر غاز د ورشن ورکړې دي. د بل سره پرته کې ما د دې سره هم د ایجنسی سره د دې د یو غدای چې څنورو دا سیکریټ کې د تور د کورا دی نو په دا وجه باندې د دې هغه یو ریکوست کړو چې څور څور د تکلیف نو سم د دې سی په هغه کې ما چرګه هر غوښتي دوه مچرو نه هر تر غوښتي دی په لګیا د مو می د څه کوم شپې کې دا تر ټا راځي تر کوم شي دا مسلور لاندې می د څه کوم شپې کو دا مستطره لاندې
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کا چارواکیو یې د ضلع سړک د خلکې تاګ روتاک د پورا زر خلوص نه کړل. بیا وی د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې با مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
تاسو مشال ریډیو ته هوګه. په بلوچستان کې رواني اوږدمهاله اوچکاله په لوی شمیر کې باغونو او کښتونو ته زیان اړولې دي. د اوچکاله او بارانونو نه ورېدو له کبله د ځمکې لاندې اوبه هم کال تر بل لاندې روانې دي. د پاکستان د موسمیاتو ادارې د روان کال د نومبر میاشتې رپورټ تر کې ویلي د اوچکاله له کبله د بلوچستان په ډېری سیمو کې کښت، کروندې او باغونه اغېزمن شوي دي. د بلوچستان د خوړو او کرنې اداره وایي چې د وچکالۍ له کبله له کاله درې میټره د ځمکې لاندې اوبه لاندې روانې دي چې له کبله چینې، کاریزونه او کویان وچ شوي دي. نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم په رپورټ کې درکو.
په بلوچستان کې د تیرو دوو لسیزو وچکالۍ په لوی شمیر کې باغونه او کښتونه له منځه وړي. د پاکستان د هوا پیژندنې یا موسمیاتو ادارې د 2015 کال د تازه راپور له مخې د بلوچستان ختیځي او لویدیځي سیمو کې د کوټ په ګډون پشین، کلابدله، پنجګور، واشک، چاغي، کیچ، خاران، مستونګ، نوشکي او گوادر کې وچکلۍ کښتونو او باغونو ته لوی زیان اړولی. پشین د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو څخه یوه ده چې د کښت کروندې تر څنګ د مړو یا سیبو په لوی شمیر کې باغونه لرل چې اوس وچکلۍ زیات اغېزمن کړي دي. په دې اړه د ملکیارو سیمې یوه کروندګر سمیع الله ترین د ډسمبر پر نهمه مشال ریډیو ته وویل
دا سیمه میله سبچ ته ملکیار ته ودرېدې. زموږ چې کوم آبادي وه کورونو هغه نه کې ښکاره کېدله. درختې دونه ډېر وې، دونه په زیات شمېر ولې. و دا درختې دي، دا په سوو درختې دي. مرد دې سمخ کې روزګار اسلاوي خو لیکن دا دې وستانه مخه ته ویني مرجا دې کاجو بس دا خالي د سوزنګ په فائدہ مشتره رس. دلته په پښین کې دا شاخوا کلی کملکیار کې کتور شاش خالزی سرخانزی سي ته دې د روزګار وایه د لارچ ولا غ دغه زمینداری و د درخ سخل ګو روزګار اخسي خو لیکن د بده مرګ چې خوشک سالی رااله دا درخت و چدنګ شروع کین او خلکو باندې ډیر اثر واچوي. خلکو بیا د روزګار لپاره د دې جس نور علاقو ته ولاړ.
د بلوچستان د کروندګور اتحادیې و غړي محمد صادق کاکړ د دسمبر پر لسمه مشال ریډیو ته وویل چې کروندګور ته پکار دی چې غوی د کښتونو کرول ته مخه کړي چې هغه وب لښ کاروي.
بلوچستان د پنځه ویشت کالو څخه د کپسالۍ ښکار دی. اوس په دا وخت کې اتلس میاشت کېږي چې په بلوچستان کې بالکل باران نه دی سوی. دا وخت کاریزونه ټول شان چې دي هغه وچ دي. په دغه سیالات کې په کار دا دی چې د څلوېښت کال مخکې کومه ذمهداري په د دې صحت کې نوې ټکنالوژي پر بنیاد باندې دوی خپل زراعت توان ورکړي. بلوچستان د خبرې وایت حال دال دی چې دلته کوم ډیمونه نه شي جوړ. بلوچستان کتن د کپسالۍ څخه چې کوم ذمهدار پریشان چې ډیمونه جوړ شي
د پښین د کرنې ادارې مشر منظور احمد دورانی د دسمبر پر نهمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی کروندګرو ته پوهاوی ورکوي چې هغوی داسې کښتونو کرلو او ونو نالولو ته وهڅوي چې هغه اوبه لږ کاروي او ګټه یې ډېره وي.
موږ خپل زمیندارانو ته وایو، کسانانو ته وایو چې دا اوبه خزانه ده. دا در هیرې او در سونې څه زیات قیمت لري. دا زموږ اوبه ورځ په ورځ لاندې روانې دي. دا دا رقم استعمال کوي، بېخي په احتیاط استعمال کوي. د دې لپاره نوې نوې طریقې راغلي دي کې زموږ د ټریکل اریګیشن، ببلر اریګیشن، سپرینکلر اریګیشن دغه ګرد جهان و دغه اوبه دا رقم طریقو باندې فصلات وبور کوي. زموږ د اوبو سطح لاندې روانه ده او موږ اوبه ورځ په ورځ ضایع کوو. هغه فصلونه باید چې موږ کاشت کړو، لکه مثال کې تور زموږ انار ډېر ښه مارکیټ لري او ډېرې کمې اوبه غواړي. انځر ډېر ښه مارکیټ لري، که وچ انځر یې که ناودې انځر یې ډېر ښه مارکیټ لري. که موږ دا انځر وخوا ته راسو، انار وخوا ته راسو، د انګور وخوا ته راسو، دا ډېرې کمې اوبه هم غواړي او په ښه طریقه اوبه ورکړو، دا به موږ ته ښه زموږ معیشت به هم پر مخ ولاړ شي او زموږ اوبه به هم بچاو شي.
د پاکستان د موسمیت ادارې د راپور تر مخه د کال 2023 له لومړي سپتمبر څخه د کال 2025 تر مارچ پورې په ټولو وخت کې 40% او په بلوچستان کې 25% ورښتونه کم شوي دي. د بلوچستان د خوړو او د کرنې ادارې د راپور تر مخه په 2023 او 2023 کال کې د زیاتې ګرمۍ او ورښتونو د کموالي له کبله د کال پر سر تر 30% پورې باغونو او کښتونو ته زیان رسیدلې دی. او د بلوچستان په ډیری سیمو کې د شکم اوبه له کاله تر 3 متره پورې لاندې روانې دي، چې په ډیری سیمو کې چینې، کاریزونه او کویان وچ شوي دي چې له کبله ډیری باغونه او کښتونه له منځه تللي دي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
دا مشال ریډیو دا زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د خصوصي سېکټر په چوکاټ کې د ځوانانو د سپورت لپاره یو نسبتا لوی جیم جوړ شوی دی چې په یو وخت 300 کسان پکې ورزش کولی شي. په پکتیا کې لمخ کې هم د اندامونو د ښکلا، پاور لفټینګ او فټنس ځینې واړه کلبونو خو اوسنی هغه د پخوانو په پرتلا لوی او سنبال دی. په دې وروستو کې د اندامونو د ښکلا له ورزش سره د ځوانانو لیوالتیا ډېره شوې ده او د ورځې په بیلابیلو وختونو کې ګڼ ځوانان په دې سپورت بوخت وي. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې یو نسبتا لوی او په سپورتي وسایلو سمبال او مجهز نوی جیم دی. ورزشکاران خوښ دي چې دوی لپاره د وړو کلبونو په پرتله دا لوی ځای جوړ شوی او د تمرینونو لپاره د پخوا په پرتله وسایل او ماشینونه نوي او ښه شوي دي. د نوی جیم مسؤول شریف خان مشال رادیو ته وویل
دا ورزش دا وسایل پوره کېدلی امکان نشته، ځکه تر ډیره بریده دا وسایل کال په کال نوي وسایل راوځي، هر قسم د ځلاتو لپاره ماشینونه راوځي. خو پاینده کې مونږ تصمیم لرو چې کال بعد یو کال بعد نوي وسایل راوځي، مونږ بخپل ځای بلو یو او نور ماشینونه به ان شاء الله راوړو.
سره له دې چې په پکتیا کې زرګونه ځوانان بیلابیل سپورتي لوبې کوي، خو د اندامونو د ښکلا چې نن سبا په ځوانانو کې مینوال ډېر شوي، د یو مجهز او په خو وسایلو سمبال کلب نیمګړتیا موجوده وه. یو تن ورزشکار سمیعالله منګل وایي
د پکتیا لپاره د افتخار ځای دی چې پکتیا کې د یو لکشل زر ډالرو مصرف په سمې گزاري چې دلته جیم جوړ شو. خو دغه جیم کې درې مسلکه مونږه تمرین ورخیو چې یو اندام ښکلا ده، خو لفټینګ او فټنس ده.
ځوانان سپورت د ورزشکار کس د شخصي کریکټر او اخلاق په لوړولو، ټولنیزو اړیکو په پراختوب او د شخصیت په اصلاح کې هم ګټور بولي او غوښتنه کوي چې هر کس باید د خپل ژوند یو برخه سپورت ځانګړي کړي. یو بل تن ورزشکار دینار خان وویل
ما ورزشکاران ته پیغام داده چې خپل زی اول باید خپل اول سپورتي اخلاق، بیا خپل یونیفورم، بعد یې غن خپل تمرین ته ادامه ورکړي.
ورزشکاران زیاتوي سپورت د انسان لپاره یو دایمي فزیکی عمل دی چې څومره ډیر کیږي په هماغه اندازه د وجود اعضای خې جوړیږي او قوت پیدا کوي. یو بل ورزشکار بختګل منګل وایي
جیم داسې ورزش ته تر ازله کوي، وای وخته تیګل روزان ته وخته تیګل اخر یو دیوال یو کور جوړیږي. نو تل تر روزان راځي ورزش کوي، روزانه بدن کې تغیرات راځي.
بل لوري ته په پکتیا کې ورزشی مسؤلین هم په دې ولایت کې له سپورت سره د خلکو لیوالتیا او په دې برخه باندې د پانګوالو سرمایه گذاری په ډیری دو بولي. د پکتیا ورزشی عامر نور رحمان تسکین وویل
الله الحمد وجد ډیر ښه طرف ته روان ده، ځکه مکه موږ جیمونه لره لغه کوچنی وو، د ورزشکارانو تقاضا وا په وخت کې دومره ظرفیت نه لره. دا معلومی کې دام داسې مزم پکتیا کې ورزش د ښه طرف ته روان ده، ځکه اوس خلک دې ورخه پانګونه کوي. نن ښه مثال ده، تقریبا 1,00,000 په پانګونه کوي، نو ورستر بلی پکتیا کې ورزش په خطر روان ده.
یاد دیوی په هیواد او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په درې ولایتونو کې د معیاري لوبغالو او ورزشي کمپلیکسونو، د سپورتي وسایلو، همدارنګه په مالي لحاظ له سپورتي ټیمونو، د سپانسرو او ملاتړ کوونکو کمښت، نویو میتودونو ته د روزونکو او لوبغالو لږ لاسرسی او بهرنۍ ورزشي سفرونو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د سپورت د ډګر د پرمختګ او په نړیوال ډګر کې د افغان لوبغالو د خزرې د لوپ مخ کې له مهمو خندونو یادېږي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ.
مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مردان د تخبه په مسور آباد کلی کې د سکلو د پاکو اوبو ستونزه ده. ځایي اوسیدونکو وایي چې د سکلو پاکې اوبه د نه لرلو له امله ورته ډیر مشکل جوړ دی، نو ځکه له حکومت د مسلې مستقلې حل لارې غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خپل سر د مالدارو کورنو په مرسته د اوبو د کمی ستونزې د حل کولو لپاره ګامونه اخستي او کور په کور اوبه تقسیموي، خدای دایمي حل نه دی. ایشیای ترقیاتی بانک د کال 2025 په خپل یو رپورت کې ویلي چې د پاکستان 80% څخه زیات آبادی د پاکو اوبو له نشوالي سره مخامخ ده. دا چې د دې اثرات په ځایو لسنګه پریوزي او کاربوهان یې د حل لاره څه بولي، د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاه رپورت لري چې د مزدور آباد کلی کې د اوبو لپاره د راټولو شو کسانو په آواز پیلېږي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولست سکلو د صفا اوبو لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه 1 کیلومتر او لمردان خار نه 2 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له 2 کلونو راسي د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد کلی اوسیدونکي وایي چې دې ستونزو ته په کتو د کلی د شتمنو خلکو په مرسته په خپل مدد په خپل کور په کور وړیا د اوبو تقسیمولو کار پیل کړي، کوم چې مستقل حل نه دی. دا مزدور آباد اوسیدونکي باچا رحمان مشال ریډیو ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وي په هغه ورځ د مزدورۍ نه رخصتي کوي او ټول ورځ د اوبو د ټینکر انتظار کوي. د نوموړي په وینا د اوبو د نشتوالي له وجې د کلي زیاتره خلکو کډې کړي، خو دوی له غریبۍ دلته پوسېدو مجبور دي.
مخکې داسې دوران وو چې مونږ به د چا د کوره اوبه وي او بس هغه نه به م راوړې په سر مندې په لوښي کې به مته بالټو کې راوړې ځان د سکو دپاره، نو په هغه باندې به مونږ ګزاره کوله. اوس داسې دوران رالی چې په هغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ وز منګه داسې دغه به کاوه چې د دې کې و د چینچانې منګه راوړو. په دې کې منګه داسې مرګري دي چې د الله درزا د پاره منګه ټینکې مرولي، خو دا زمونږ مستقبل نه دی. مستقبل زمونږ هغه دی چې مستقبل کار وشي. که هغه منګه ته ورسیږي ښه، که ونه رسیږي نو په دې باوجود باندې منګه بده د چینچې کې لوښي واچو په تیز رفتار کې او بل کلی ته ویسو، بل کلی نه منګه لوښي راډخ کو، نو په هغه باندې منګه گزاره کو. منګه ډوډۍ کې دیر ته ډوډۍ پخه کی، نو دومره وبني چې منګه سي پغه او ډوړي بس او بوس کو، دومره مشکلات دي.
ایشیاي پرمختیاي بانک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنت اوټلوک کې وای چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو لنشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویل شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادې سیواوالي، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزوري پالیسي دي چې له وجې د سکلو د صفا اوبو ذخیره اوس په بله په کته روانه ده. د مزدور آباد کلی اوسیدونکي وایي چې 13 کلونو کې د اوبو ژوروالی له 150 نه 200 فوټه پورې و، کوم چې اوس له 500 نه تر 600 فوټه پورې رسیدلی دی او له زیات مصرف له امله بې وسه خلک نشي کولی چې ګران بورونه وکړي. د کلی اوسیدونکي جهانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوه نو سیاسي مشرانو سره ولیدل، خو ستونزه هوارا نشوه، نو په خپل مدد په خپل 2 ټریکټرې او ټینکې واغستې او ټول نګدو کړو ته ویډیا اوبه تقسیموي.
چا چې وسلرو اغه کویانو په حساب سره جوړ کړ، چا چې وسنه لر اغه به اوبه پاتې شو. دا اغه د لپاره بیا دلته چې کم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مشو تقریبا 98 کروڑ روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مخصوص شو چې دا وب کمی دي. آبادی سیوا ده، د ټینکیو چې کم ایکسپنسز دی پاغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری د په مختلف شکلونو کې کیږي پای کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي باقی چې کم نفس خرچه په ډیلی بیسز باندې هغه ډونرز کوي دا کم چې اوس روانه ټینکی دی د سا یو ډرایور لګي یو هیلپر لګي دا دوه کسان چې کم دی د دې نه علاوه د ډیزلو خرچه ده د مینټیننس خرچه ده تقریبا موږ چې صحیح حساب کړی دی نو د 12,000 to 15,000 روپو پورې د ډیلی بیس ایکسپنسز دی په دی باندې
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکې لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي چې عملیه په صوبه کې روس په مخه د ټیوبویل شمیر سیوا کې دل دی اداره وایي چې په کال 1918 کې په صوبه کې صرف 1,500 ټیوبویل وی کوم چې په کال 2023 کې له 1,500,000 څخه سیوا شوې دي پاکستان کونسل فور ریسرچ اینڈ واټر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په 13 کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې 6% کمواله راغلی راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا 33% ځمکه د اوبو نه خالی شوی او 20% ځمکه د اوبو د کموالي اړخته روانه ده چې لوجه کروندې ته زیان رسولې دي په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولې نه ټوله کرونده کېده خو د 13 کلونو راسي په هغه کې د اوبو مقدار کمیده او له 13 کلونو راسي شیشام نهر وچ شوی چې لوجه په کلی کې زیاتره کرونده بارانی شوی ده
او چونکه دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتونه شو د خلکو خپل غنم خو کرل خو صوبه نشته چې هغه دوباره وکی نو یو خدا دا چې بارانونو کمې دي په علاقه کې بارانونو غشان نه کیږي او ماهرین دا وایي چې یاره دا کم وبچې دي نغې هغه ریچارج نه کیږي هغه شانته نو ځکه دا ولی چې دي اوس وچې شوي دي یا د کې وب کمې شوي دي د دې خلکو بل څه کاروبار نشته همدغه فصلونه دي چې په غنم شو لکه دلته کې یو خنک داور فصل دی ممپلی خلک کری چڼې کری او دا شانتی نور فصلونه کوي د دې وبود چې وبخور لاندې کوم ځمکه په دې خلکو اوریجم کړلې خدای سويم کال چې اوس دغه کاروندې بند شي وي
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړی او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو لامل د 100 میلیون سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري او هر کال شوخه 53,000 ماشومان چې د 50 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفای د نشټوالي له وجې مري یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي دارو کې د پوهاوی کمی دی
چې کوم زموږه اوورال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمی کی ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چکم زمغه ریچارج زونز دی نوغه لګیا دی کمیږي ټیوبویل هم خلک ډیره بدرې غلګي ډګویل هم لګي پمپون هم لګي نو مونږ چې دی او به په طریقه استعمالو او دا غیر ریچارج مونږ سره ټایم ټو ټایم کم شو 8-15% پورې پر ډیګری سنتیګریډ واټر کنزمپشن سیوا کیږي مونږ سره د ټیمپریچر انکریز 3-6 ډیګری سنتیګریډ دی نو موږ سره میکسیمم چې کم بیا انکریز ان واټر کنزمپشن دی هغه به تقریبا 45% نو واخلی تر 90% پورې انکریز براسي
ایشیای ډیولپمنٹ بینک په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میوکب میټره کم شوی او یوازې 1100 میوکب میټره پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر اټلون کې لس کلونو کې لس نه تر 11 ټریلیون روپے پکار دي چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلارا جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه‌دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خبرونه یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروې د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 15 بجو اوریدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخې پر غاړه
د مشال په نوم
او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونې او خبري غړې هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.